مدیریت بحث مهاجرین نبود. تازه
څلور بجې شپې احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د ثبت شویو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو هرکلی کړی، خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټ انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له 1,000,450 سره د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غځېدو هرکلی کړی، خو د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2,1,000,000 څخه زیات ښودل کېږي برابر کړي. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بېګانه وخته د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسکونه سره خلک ورته ولاړ وو. د راپورونو له مخې د هغه د جنازې لمونځ په څو ځایونو کې ترسره کېږي. افغان فعالانو ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي، خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده جمعه په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. په هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی وو. د ناروې د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو هیر شوي بحران بدل نه شي. د شورا پرون پنجشنبه په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهالو مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د ناروې د کډوالو د شورا همدارنګه د دې یادونه کړې چې په افغانستان کې پرمختیایي پروګرامونه باید ناهیلي لمنځه یوسي. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې کمشنر هوګ بیلی ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. ښاغلی بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی وو ویلي چې د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي چې هغوی کولی شي چې د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون پنجشنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ سره وکتل. نوموړي دغه کتنه په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مرکزی اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه یې د هغه ماموریت یوه برخه ده چې ده د سولې د ماموریت نوم ورکړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکینګ څخه کتنې ترسره کړې دي. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشي په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ورځې ښه خبردارې چې دی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي همدا منلې چې دوی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفادې د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي اتحادیې د غړو په استازیتوب اقدام وکړي. د هنګري صدر اعظم په ښکاره د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندید ټرمپ ملاتړ کړی، خو ورته دا ډول دوه اړخیزه غونډه یې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د ډیموکراتانو له کاندید او د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره نه ده ترسره کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې لیست کې د لسکونو افغان طالبانو نومونه ذکر شوي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. نن په شمالي وزیرستان کې همدا شېبې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د یوه مشر ګیلمن وزیر مړی خاورو ته سپارل کېږي. په دې خبرونه کې مو د کندهار د مالدارو له غوښتنې خبرو.
موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي، موږ هغه خپل مالداري د وادي نیواخلو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند حال درکو.
چې پولیس او هزار وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سجرلو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه هم در پیښنو خو را بشو د پروګرام لومړي راپورته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په یوه نوي راپور کې د هغو یو شپېته طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستان بهر سفر وکړي. دغه شان له افغانستان بهر د دوی شتمني هم کنګل ده. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم د طالبانو د کابینې غړي بېلابېلو هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوی د یو شپېتو هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپېته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو د لیست چې تازه د امنیت شورا په ویبپاڼه خپور شوی پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستیالان عبدالغنی برادر عبدالسلام حنفي او مولوی کبیر نمونه هم راغلي دي. دغه راز په لیست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراج الدین حقانی نوم هم شته چې د تیر جون میاشتې په 15 د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لنډمهالي اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمیدالله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فائدامي، مخابراتو، خرج جوړولو، اوبو او انرژي، قانونو او کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک د سری میاشتې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د غراس په دې لیست کې د یو شمېر والیانو په ګډون د امنیه قمندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستیالانو، سلاکارانو، د پوهنتون د استادانو او یو شمېر طالب پلوه سوداګرو نومونه هم شته. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو په زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمنی هم کنګل ده. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د اعلان په داسې حال کې دی چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی
همین افرادی که تحریم هستن
همدا کسان چې د بندیزونو په لیست کې دي دوی ټول بېلابېلو هیوادونو ته ازادانه سفرونه کوي او په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي. ان دا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرات او حق ورکړی چې دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چا نه د ګډون حق واخلي. له بده مرغه چې ملګري ملتونه د طالبانو ستاینه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې راپور چې د غړو هیوادونو په غوښتنه چمتو شوی پکې ویل شوی چې د بندیزونو کمیټې په منظم ډول له وو هیوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو د لنډمهالې لرې کېدو و غوښتنې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې په 15 راپور کې د بندیزونو په لیست کې د یو شپېته طالب چارواکو نومونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امنیت شورا په 14 راپور کې چې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی و دا 50 طالب چارواکو نومونه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې په 13 راپور کې چې د 2022 د مې په 26 خپور شوی و بیا یو سلويخ طالب چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نومونو شاملول د حل لار نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان د رسمک پاسن خېلو سیمه کې خاورو ته پام دی شی بو کې سپارل کیږي. له اسلام آباد تر حسن خیلو پوری پلسکونو زره کسانو د ګیلمن وزیر د جنازې درناوی وکړ. خو د جسد د خاورو تسپارلو پر مهال د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر په وینا د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی له ډیرو خلکو غوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شي. له شمالي وزیرستانه عمر دراز وزیر د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې د زرګونو قافلې سره بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول او د سلی تحصیل پلارانې ټټوبي اسد خیلو ته نیمه شپه ورسول شو. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او زرګونه عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر وویل چې د زرګونو خلکو کاروان سره د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارانې ټټوبي اسد خیلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپه وي غوړ زیان شوی دی د پښتانې دوی په خپل پلارني کلي کښې استاد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه. په مختلف ځایونه باندې پښتانه دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړی او د پښتانه د بیرا وتلي وي مېږ لېټ شولي. د وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل به کورینه ته مېږ ه اجازه ورکړله چې تاسو لوړ شئ سبوبه دونځه ته روژئ.
وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې 2 ورځې په پیمز روغتون کې بستر و. د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر په مړینه د غورځنګ مخکښه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان ښوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2024 کال فروری کې تر شاوخوا 8 میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شوی و.
د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جسد په همدې شیبو کې په خپل پلرني کلي حسن خیلو کې خاورو ته سپارل کیږي. پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی همدارس مرستیال پخوانی ولسمشر امرالله صالح او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ګیلمن وزیر پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. ویل کیږي چې افغان فعالانو هم ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي، خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده د جمعې په ورځ به په کالیفورنیا او یکشنبې به په واشنګټن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر فعالانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید په دغه هیواد کې د څه باندې 2 میلیونه افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک معلوم کړي. دغه سازمان د پی او آر کارتونو د مودې غځولو په اړه د پاکستان پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د 2.1 میلیون افغان کډوالو د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا پای ته ورسوي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان حکومت لخوا له 1.4 میلیون زیات پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو د 1 کلن تمدید پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په اعلامیه کې د سویلي اسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل د سیمه ییزې څیړونکي تیاګي روان پتیارانه له قوله لیکل شوي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او په رسمي ډول د غیر قانوني بهرنیانو د ستنولو پلان وځنډوي. په دوام کې د غلی روان پتیارانا له قوله راغلي اوسني اقدامات لا هم د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکي او بې اسناده کډوال د جبري ستنولو او دوامداره ځورونې له ګواښ سره مخ کوي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان چارواکي اړتیا نه لري چې د هغو احتمالي ګواښونو بیا یادونه ورته وشي چې افغانستان ته په زوره د دغو کډوالو د ستنولو په صورت کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته تګ په صورت کې به یې ژوند له ګواښ سره مخ شي. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې دوو افغان کډوالو نوید او نجیبې ازادي راډیو ته وویل
چې پولیسو عذاب زیات شته او مهاجرین آرام نه دي او د اخراج او دیپورت کولو مسله لا هم حل نه ده، یو طرفه شوې نه ده. هر لحظه هر ممکن ده چې پولیس سره مخامخ شو او دیپورت کړي.
هلته افغانستان کې زموږ لپاره ژوند کول اسانه کار نه دی. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مخ راوړی ده. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مهاجرت کړی چې هلته زموږ ژوند په خطر کې و. نو زموږ تګ بیرته افغانستان ته ډېر خطرناک دی. شاید موږ بندیان سي یا هم د مرګ د ګواښ سره مخامخ سو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې په یاد هیواد کې د دوی د اوسېدو موده هم مغزوي. خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار مده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه څه باندې 1.4 میلیون افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. خو لا هم د اتیا زره ای سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک روښانه نه دی. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې د ملیات هیواد 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د وترنرانو له کمبود شکایت لري. د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي په سیمو کې حیواني کلینیکونه نشته چې له امله یې ډېر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کرهنې ترڅنګ زیات شمېر خلک په مالدارۍ هم بوخت دي چې له دې لارې خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. کندهار کې میشه شمیر مالداران وایي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکی سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څاروي د ناروغیو پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي.
شخصي دغم د چندان نه ست وای د دولت څخه به بخینه ست وای وانا نه ګرد په مرتو اختای وای د نو فارم زمجل لري د ولسوالۍ لري د لارې خراب دي وای وانا نس کولای تر صدا نه ورسی معنا وای دغه د وای وانا ته وای زه عمر د دولت سره د مستو صدا غوښتنه لرو چې معنا مثال نه ولسوالۍ کلینیک نست معنا وای دغه د دولتي کلینیک شې نست کلینیک را جوړ کی معنا د وانا د فار وای د دوای شان معنا ورکی چاله تم کلینیک را جوړ کی وانی کلینیک وای د چا خلک د وانا ته دوار وای.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې ځینې خلک په شخصي ډول د څاروي لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې به کیفیت او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او دادالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي وترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دی ولېږي ترڅو خلک په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي.
دلته نشته یو ځای کلینیک نشته ولې شاته ولاړ شو دواره او هغه کار نه کوي. المرو والی یا د واکسینان تر وخت تیر شوي سره ولې ور ویل لګي مقصد د شپږو میاشتو بخې کار نه کوي. لایده فرصت مرزي جوړي کار نه ورته کوي. دا نو خوستان د کوچانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته مشته دولتي کلینیکونه جوړ شي. موږ هغه خپل مالداري د واجی نه واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی هغه خپل دواره باندې پوری دی هغه غای نه وخت دا سي دواره کی چې هغه کاروم ونه کی پیسې مم لاړ شي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار شهر او څورلس ولسوالیو کې 15 حیواني کلینیکونه فعال دي. خو دوی وایي دا بسنه نه کوي او څه کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي تر څو د مالدارانو اړتیا پوره سي. دوی زیاتوي چې تر اوسه یې 40 مسلکي وترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم سته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلی زلنسکي پرون پنځشنبې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په پای کې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. نور په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوي تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. زلنسکي همدارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په پای کې له زلنسکي او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې شل نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. بایدن وویل
په لنډ مهال کې به موږ اوکراین ته د وسلو، مهماتو، روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسیې یرغل په شا وتمبوي. په اوږد مهال کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅکله هم هڅه ونه کړي، ټولو هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړی ژمنه یې کړې چې اوکراین بیرته په خپلو پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټولو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دې خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکي وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړي موافقه شوی او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقه وشي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پایلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. د دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
په واشنگتن کې مو د اوکراین او ناتو ترمنځ د تړون په اړه جزئیات په دې راپور کې واورېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبې خپل مرستیال کاملا هاریس ته په تیروتنې د ترامپ خطاب وکړ. تر دې څو ساعته مخکې بایدن په واشنگتن کې د ناتو په سرمشریزه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په غلطۍ سره ولسمشر پوتین وباله. د رویټرز خبري اژانس سره راپور له مخې یو شمېر دیموکراتانو په یو اتیا کلن بایدن ژغ کړی چې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري تیر شي. بایدن له دغو تیروتنو مخکې هڅه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه ویره چې ګواکې دی د خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ د ماتولو توان نه لري کمه کړي. په دې وروستیو کې د ډیموکرات سناتورانو لخوا پر بایدن فشارونه زیات شوي چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې دی چې ټاکل شوی د نومبر په 15 ترسره شي له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو بایدن ټینګار کړی چې کولی شي خپل سیال ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې دغه څه په خبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون ژغ رډو پر دفتر د طالبانو بریټ پونم یاد کړی ویلي چې د وی خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د خلک کولو په برخه کې یو تاسو خطرناک بهیر دی. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمن ولایت کې د کاون غږ رادیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي د یو خپلواک رسنۍ جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. بیا د کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکی بلیې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونه پای ته ورسوي. د کوم غږ رادیو دروان کال د خبرګولې په 23مه پرغمن ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شو. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد په دې اړه څه پوښتنې جواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې رادیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کېږي. خو د دې رادیو مسؤلینو هماغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټرنیوز موسسې له لوري اخیستل شوي او د یوه هوکړه لیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د شته حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي دې رسنۍ نه سانسور کړي او دوی ته دې د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبر اعلان دي ته ارسمي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او له ځینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبریالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبی الله مجاهد په وروره دا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان وقیدې د ازادي حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28مه خپور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان له خپل هېواده وتلي دي او نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علیکم ناشن د بدن شپیدات و مشغول استفاده خواستاست خبره کیم وشتل می ده چې موږ د رسپیلات سړک تر اوسه د غشنه اون پروت یعنی نه دی فخ شوی. باید موږ سړک را پوخ شي. موږ د اسلامي عمارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ سړک را پوخ کړي ځکه دا څو ولایتونو سره وصلېږي او پر دې باندې خلک تېرېږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کېږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک را پوخ کړي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت څنګه دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي، ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده لکه څومره چې نارینهو ته مساعده ده. او خاصه د نارینهو معاشات که څه هم کښته دي، استادان د خو د زنانو د باید سپورت شي، ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دی، خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی معاشات څلور.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیری کوي. مثلا په چک بینډونو کې شخصي موبایلونه ګوري، چکۍ نه پوهېږم دې کې څه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی او دغه شیان څخه ډډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
څلور نیمې بجې کېدونکې دې وړاندې لنډ خبرونه لرو. بیا د ازادي راډیو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو د سپورت له ډګره مهم خبرونه دا دی چې د یکشنبې په ورځ به د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه د اسپانیا او انګلستان ترمنځ په جرمني کې ترسره شي. او د کرکټ له ډګره مهم خبرونه به ورته وایو. دا دی چې نن د انګلستان د کرکټ ملي ټیم په د انګلستان ټیم په 15 ورځنی لوبه کې ویسټ انډیز سره سخت ماتې ورکړه په یو اننګ چې یو سلو څوارلس منډو. پرون د کرکټ له ډګره د شزو لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه چې دا لوبه د انګلستان شزو ټیم وګټله په شپږ وکټ البته ده د شلو ورونو لوبه وه. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته زما همکار در معرفي کړي او له هغه سره خبري او خواله وکړو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبر د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د راجستر شویو نشي یو نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو هرکلی کړی خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له یو میلیون او 350,000 د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ کارتونه لري د اعتبار د مودې د غزېدو هرکلی کړی خو د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2.1 میلیون کسانو څخه زیات ښودل شوی برابر کړي. ټاکل شوی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپورې غړي ګیلمن وزیر جنازه نن په همدې شیبو کې په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرني هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بېګانه وخته د شمالي وزیرستان د رسمک افسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسګونه زره خلک په مختلفو ځایونو کې ورته راوتلي وو. د ناروی د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو بهیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هېواد سره اوږدمهاله مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولي کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو یو مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده
خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی یو سه روزانه بم د هر ورځ بم په بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خو مربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جاسې هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دیسودوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی که نه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی که نه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استانیز صاحب تاسو د تن زیادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحه دار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا غسیدا تاسو ته بهتر معلومه ده چې انګلیش کې به یو جمله ما ډیر اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندې یو خاص د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حدا دا کوشش کړی د سترڅو د طنزم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نه کم خو البته چیږي نو دا خو طبي خبره ده چې موږ تاسو هم دغه ټولنه کې رالوسیه حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوسه ويم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وي او دا موجوده و هم په کې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپل په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نو ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل تنه صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړه اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړئ سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر طويل سی ولید سی ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون په زور به کنه ونی و هغه خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي و نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره گپ صدا به مورتول چې وسړی د تاسو ټول تخریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن موکړل سي بيخم زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګ د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته حالت کرا سیور بدی خز تنگ کیا سیلا بدی اونی سی بار بار با پختن وو کی اغا اساسی خبری تا من زر نرازو دغم کمزوری دا من با دی روگو تقریر خوگی که بدی کار خبر دوا نی نزو دا بہتر گنم شکل دی تقاریر و دی خبر و دغا تا تغییر ور پا اساسی خبری تا که زر راسو لدی رو مقدمون تیر سو دا با دی رخی
خطرچی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي نو سړی بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غني خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پرې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي زه دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې کته غواړي هغه لوست خلکو ته لوست خلک خو لال مخ کې نه غوس دکړه کړي دی او څه ناسې اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي خو لږه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل دغه نالوست ټایم کلیک پکې کوي سی به یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته څغه په استلا استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په غم دغه احساس باندې په استلا د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنې به مال ډیر په خوانه په پیښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چې هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدې من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي یا ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوست یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاس ته نشي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړه کار هم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کیږي. همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی شي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کار یو ډیر زیات. هغه خبرې ګوره صالح صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي، ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که مونږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح مونږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، مونږ به همدغسې پاتې شي.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینو. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو، خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي، نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه د مونږه خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړه ترڅو د خپل خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را